دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مسپښین یو بجسوي ده. زه بوریوال کاکړ مو په دې وسه تخبرونه کې هر کله کوم. په خبرونه کې د پاکستان، هند، د افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه لرو، شننې لرو. هم دغه سی به د خبرونه په دویم نیمه کې تاسو ته د مشال ریډیو دوی اونځي خبرونه هم وړاندې کوو. خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار شاهین بنیرای وړاندې کوي.
ستر بشړم بیره دی وخت مهم خبرونه په داسې حال کې چې هند او پاکستان ترمنځ د کنټرول په کرخه حالات کړکیچن دي. د پاکستان فوځي او حکومتي چارواکو د اپوزیشن مشرانو سره معلومات شریک کړي. پېښور کې بېوستوال بریت کې د های کورټ یو جج جسټس ایوب مروت او د هغه ډرایور ټپي شوي دي. او د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د شمالي کوریا د واکمن کیم جونګ اون ترمنځ مذاکرات څه نتیجې ته رسیدو نه بغیر پای ته رسیدلي. دا خبرونه تفصیل په داسې حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ د کنټرول په کرخه حالات کړکیچن دي. د پاکستان فوځي او حکومتي چارواکو د اپوزیشن مشرانو سره د پارلیمان په یو بند کوټه کې معلومات شریک کړي دي. پرون په دې غونډه کې د مسلم لیگ دون مشر شاباز شریف، د پیپلز ګوند شریک چیرمین اسیف علي زرداری، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د پارلیمان د دواړو خونو مشرانو او د فوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا ګډون درلود. له غونډې وروسته شاه محمود قریشي خبریالانو ته وویل چې ټول سیاسي مشران د هیواد د امنیت لپاره یو دي. ولسمشر عارف الوی نن ماسپښین د پارلیمان شریکه غونډه هم رابللې ده. د هند بارنو چار وزارت پرون په یو بیان کې له پاکستان غوښتلی چې باید د دوی نیول شوی پایلټ ابینندن ورته وسپاري. دغه جهاز پاکستانی ځواکونو ویشتې او راغورځولی وو. دواړو هیوادونو په یو بل د کنټرول د کرخینا د سرغړونو تورونه هم پوری کړي دي. او هند په نوې ډیلی کې د پاکستان سفیر راغوښتی او د سرغړونو په اړه ورته احتجاج کړی. بلخوا د افغانستان د بارنو چار وزارت ویلي چې د هند او پاکستان ترمنځ روان کړکیچ د افغانستان د سولې په بهیر هیڅ اغیز نشي لرلی. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د بارنو چارو وزیر له خپل امریکایي سیال سره په خبرو کې ویلي وو چې د هند او پاکستان ترمنځ روانه ستونزه په افغان سلام منفي اغیز کولی شي. پېښور کې په یو وسوال برید کې د های کورټ یو جج جسټس ایوب مروت او دغه ډرایور ټپي شوي دي. د چارواکو په وینا د پېښه نن د پېښور په ایتاباد کې هغه وخت رامنځته شوی کله چې ناپیژندل شو وسلوالو د های کورټ د جج ګاډې په نخه کړ. دغه برید کوونکي په تېښته کې بریالي شوي دي. د خیبر پښتونخوا د ریسکیو یو دوه دو ویان بلال فیزی نن سهار مشال ډېرو ته وویل چې جسټس ایوب مروت او دغه ډرایور محمد ګل خلیل سخت ټپي شوي دي او نږدې روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوي دي. تر اوسه لا چا د برید ذمواري نه ده منلې. ټاکل شوی چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو لپاره بل غونډه د خالی یا شنبه په ورځ را جوړه شي. په قطر کې د طالبانو د دفتر یو استازي چې نن نه غوښتل نومې واخیستل شي مشال لیډو ته ویلي چې نن او سبا د مکه یو په دې دوه ورځو کې بل خپلو مشرانو سره سلا مشورې پر مخ وړي. دا پنځم ځل دی چې زلمی خلیلزادو د طالبانو استازي غونډه کوي. روانې خبرې د دوشنبه په ورځ پیل شوې او تر اوسه د غونډې د برخوالو په وینا خبرې ګټورې دي، خو په دغه اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. د فاټا گرین الائنس په نوم د سیاسي ګوندونو اتحادیې غوښتنه کړې چې حکومت دې په قبایلي ضلعو کې د پرمختیا لپاره په قومي مالیاتي کمیشن کې د 3% برخې ورکولو ژمنه وکړي. دا خبره د اتحادیې مشرانو پرون په پېښور پریس کلب کې یوې غونډې ته کړې ده. د اتحادیې یو مشر ملک وارث خان مشال ریډیو سره د خپلو غوښتنو په اړه ستاسې وویل.
دروپ صوبو کې خود دو حکومت دی، پی ٹی آئی حکومت دی، تر اوسه پورې هغه 3% ایوارډ خبرو چې موږ نه راکوي. بیا وی چې داسې ربونو روپی دی موږ قبایله ورکو، نو کم ځای کې دی. دا په کنوینشن سنټر کې 2% کړی و، چوړم بای به قبایله بادو، اوس قبایله بادول دی په ځای پر خپل چې در په در دی خورې په سر دی.
دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د شمالي کوریا د واکمن کیم جونګ اون ترمنځ مذاکرات څه نتیجې ته د رسیدو نه بغیر پای ته رسیدلې دي. دواړو مشرانو د ویتنام په پلازمینه کې دوه ورځې خبرې وکړې. ولسمشر ټرمپ ویلي شمالي کوریا غواړي چې ټول بندیزونه ورنه لرې کړل شي چې امریکا یې نشي کولی. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دواړو مشرانو د جوهري وسلو په مخنیوي خبرې وکړې، خو څه لوزنامې ته په رسیدو کې بریالي نه شو. په بیان کې ویل شوي چې دواړه خواهیو به په مستقبل کې هم په دغه موضوعاتو خبرې کوي. تمه دا چې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل نن د وینزویلا د بحران په اړه د روسیې او امریکا د دوو جلا جلا قراردادونو په اړه رایې ورکړي. د یو قرارداد د منظورېدو لپاره اړینه ده چې نه رایې وګټي او د ملګرو ملتونو په مستقلو غړیو کې څوک مخالفت ونه کړي. ځنې سفارتکارانو رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي امکان دی چې د امریکا قرارداد به نهرای وګټي خو د روسیې د مخالفت یا ویټو له وجې به ناکامه شي. تمه نه کیږي چې د ماسکو مسوده به ضروری نهرای وګټي او د امریکا د ویټو نه بغیر به هم پر مخ لاړ نشي. خبري ایجنسی وایي د امریکا په قرارداد کې د ملګرو ملتونو د ستر سکرتر انټونیو ګوتارس نه د نړیوالو سارونکو په موجودګۍ کې په وینزویلا کې د آزادو پاکو باوري انتخاباتو ترسره کول ویل شوی. بلخوا روسیې د خپل قرارداد په مسوده کې د وینزویلا پر ضد د زور د کارولو په دړکو خپله فکرمندي ښودلې ده. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د شام د صورتحال په اړه د خبرو لپاره پرون ماسکو ته رسیدلی دی. نوموړی هڅه کوي چې ولسمشر ولادیمیر پوټین په دې آماده کړي چې ایران ته په شام کې د خپلې موجودګۍ پیاوړې کولو اجازه ورنکړي. د ولسمشر پوټین سره د خبرو نه وړاندې نتنیاهو وویل د سیمې د قرار او امنیت لپاره تر ټولو لوی خطر د ایران او د ایران د لاسپوسو لخوا راپیښ دی. روسیه د شام د ولسمشر بشور الاسد مهم نړیوال اتحادي هیواد دی او د ایران سره هم نږدې اړیکې لري. تیر کال د روسیې په مرسته شوې د ویل وزنامې د لاندې ایران ژمنه کړې وه چې د اسرائیل د اسانتیا لپاره به د شام د ګولان سیمینا خپل جنگیالي بهر ساتي. ولسمشر پوټین د اسرائیل د وزیر اعظم سره د لیدونه وړاندې خبریالانو ته وویل د سیمې د صورتحال او امنیتي موضوعاتو باندې خبرې کول مهم دي. دا د دې وخت خبرونه د موسم او کرنسۍ حال اسلام آباد زموږ همکار احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 138 نوي پیسې اخستل کیږي او 109.40 چلويخت پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 102 روپۍ 10 پیسې او 103 روپۍ 10 پیسې. یو ایرو 155 روپۍ 80 پیسې او 155 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 10 روپۍ 15 شپېته پیسې او 10 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 10 روپۍ 80 پیسې او 10 روپۍ 95 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې. او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخستې کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 24 ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې به وریځي خوري وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 18، په بنو کې کم نه کم 4 او زیات نه زیات 18، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرو نمو له مشال ریډیو څخه واوریدل. د پاکستان حکومتي او پوځي مشرتابه ویلي چې د هند او پاکستان ترمنځ مسلې په جنگ نه بلکې په خبرو هوارې دی سي. د سیاسي چارو پوهان وایي د هند او پاکستان رسنۍ باید جنگ تلمن ونه وهي.
جنگي جنون نه بنائے، لوگوں کو شال نه پلائے.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هلته د سولې بهیر د افغانستان کورنۍ مسله ده او پاکستان باید پکې خپل رول ولوبوي. خو د نړیوالو اړیکو پوه وایي د پاکستان او هند ترمنځ جنگ پر افغانستان هم اغیز کولای شي.
که نور هیڅ نه وي نو د پاکستان ایر کاریډور یا د پاکستان د ځمکه په لاره امریکا ته نیټو سپلای وغیرہ امریکایي فوجانو ته سپلای دا ټول بچ.
په تیر وختونو کې بیلابیلو جګړو ځپلي وایي هند او پاکستان باید له جګړې ډډه وکړي.
جنگ خو خامخا زیان اړي، جنگ خو زمونږ تباہی ده، زمونږ پکې بچی مو شو، زمونږ پکې پلرونه لاړل، د مینځه نن پکې شیرو غورز ویل لره په خفګان او سوچونو کې د شپې ورځې تیرو.
د دې تر څنګ د مشال رادیو دوه اونیزي خبرونې هم لرو او ریډیو ته له مشال رادیو سره اوسې. تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د پاکستان پوځي او حکومتي چارواکو د غسی په پارلمان کې د اپوزیشن مشرانو ته د پارلمان د بندي کوټې په غونډه کې معلومات ورکړل سوی دي. د پداسې حال کې دا چې د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. هم په دې موضوع باندې نن د پاکستان د پارلمان ګډه غونډه هم رابلل شوې ده. په دې اړه تفصیل زموږ همکار عبدالحی کاکړ له طاهر خان څخه پوښتلی دی.
تاسو نن سهار د بیګا د ناوخته چې مغول د ختم شوی و د حکومت لخوا را بلل شوی و د پارلیمان کې چې کومې سیاسي ډلې دي د هغه مشران پکې وو، شابه شریف پکې وو، د غرنګې د پیپلس ګوند خورشید شاه وو پکې. نو د نن بیان یې چې کوم خبره شوی ده په هغه کې دا ویل شوی دي چې دوی په دې باندې اتفاق کړی دی چې جنگ لار نه ده او باید چې جنگ پر ځای دې د امن کوششونو ته اهمیت ورکړي شي. دویم دا و چې تیر ماښام چې کومه غونډه شوې وه په هغې کې د پاکستان د فوج مشر هم و او هغه هم معلومات ورکړي وو ګډون کوونکو ته. دې سره سره د پاکستان خارجه وزیر چې په دې وروستو کې کم سفارتي کوششونه کړي دي چې هندوستان سره دا کشیدګي کمه شي هغه هم معلومات ورکړي. یو خدای نن بیا دویم د پارلیمان مشترکه غونډه هم رابلل شوې ده 3 بجې د پاکستان په وخت باندې د کابینې غونډه هم وزیر اعظم رابلل ده. او د مشترکه د پارلیمان د غونډې مقصد هم دغه دی چې د ټولو ډلو د ټولو ګوندونو یو نظر مخې ته راشي او دلته دا ویل شوي دي چې بیا د دې غونډې وروسته به یو قرارداد پریکړه لیک هم هغه په اسمبلی کې منظوري کیږي. دا بل مهمه خبر ده چې نن سهار د پاکستان چې کومه د هوا بازی اداره د سیول ایویشن اتارټي هغه بیا اعلان کړی دی چې په پاکستان کې د نن د مسافرو د جازونو تګ راتګ باندې بنن تر شپې 12 بجو پورې بندیز وي. دا بندیز 13 ورځې لګېدلې و کله چې پاکستان د اعلان وکړ چې د هندوستان دوه الوتکې راغورځولې دي. او بل نن سهار چې کوم د ټرینټ د لاهور څخه کوم سمجوتا ایکسپرس په نامه باندې اورګاډي دي د مسافرو هغه نن نه تللی هغه هغه منسوخ شوی دی. اته به بنن روانې ده. دویم چې کوم دوستي بس د پاکستان او د هندوستان ترمنځ چې د واګې د پولو نه تیریږي را تیریږي هغه تر دې وخت تاسو سره خبرې کوم هغه د واګې طرف ته ولاړ دی. اجازه تر دې وخت نه ورکړی شوی چې هغه د هندوستان طرف ته لاړ شي. دا تازه شیان چې تاسو شریک دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. په پاکستان او هند کې یو شمیر خبريالانو او د ټولنیزو رسنیو فعالانو تور پور کړی چې د دواړو خواو ځینو رسنیو د ترنګلتیا زیاتېدو په اړه په خبرونو ورکولو کې د خبريالۍ اصول لپامه غورځولې دي. دوی پر مشال ریډیو ته وویل رسنۍ دي بلا تصدیق خبر نه ورکوي. پامیر ساحل نور حال راکوي.
بھارت کو سبق سکھانے کا وقت آ گیا. بھارتی جارحیت کے خلاف قوم متحد ہے.
مسعود اظہر کے کیمپ پر کیے گئے 3 آتنکی کیمپ اس کے یہاں پر موجود تھے جنہیں دھوست کر دیا گیا.
دا غگونا دا پاکستان او ہند دوو ٹیلی ویژنونو ول چے دوڑ خو ترمنزی د ترنگلتیا نختو او بمبارے او خبرون ورکول. په پاکستان او هند کې ځنې خبريالان وایي ځنې رسنۍ د دواړو هیوادونو د ترنګلتیا او د فبرورۍ پر 26مه او 27مه د بمباریو پاړه له اصول سره سم خبريالي نه کوي. په پاکستان کې د جنوبي اسیا د آزادو رسنیو سازمان سیفما یو مشر غړي او خبريال امتیاز عالم پرون مشال راډیو ته ویل د دواړو خواو خبريالانو خپل دند پریخي او داسې ښکاري چې رسنۍ جنگي شوي وي.
زما په نظر د دواړو خواو رسنۍ د خپل ریاستي یا دولتي تګلارو ملاتړ دي او د ملت پالنې غږ پورته کړي. په هندي رسنیو کې دا کار زیات دی او په پاکستان کې تر اوسه کم دی. خو دلته هم رسنۍ خلک پاروي او وایي چې مونږ یې الوتکه ویشتلې او بدل مو اخیستی. ماته ښکاري چې د دواړو هیوادونو رسنیو خپل دند پریخي اوس دا جنگي رسنۍ دي.
د هند او پاکستان ترمنځ د فبروري پر 14مه د هند تر واک لاندې کشمیر کې پر سرتیرو تر ځارمرګي برید وروسته فضا خړه شوه او دواړو لوریو د یو بل پر خاورې د بمباری او جوابي کاروایي داوی کړی دي. د کشمیر په پلوامي سیمه کې د برید ذمہواري پاکستان میشته جیش محمد وسلوال ډلې منلې. د هند د ټایمز اف انډیا ورځپاڼې خبریاله آرتی ټیکو سنگ وای خپل د حقایقو خودلو هڅه کوي.
زه کشمیر ته راغلم. هغه وخت چې دا پلوامي ځانمرګي برید شو نو زه له دلی دلته راغلم. زه ډیرو خطرناکو سیمو ته لاړم. زه د ځانمرګي بریدګر تر کوره رسیدم. نو زه چې څنګه خبریالي کوم په پوره مسلکي ډول او اخلاقي ډول یې کوم. زه یوازې واقعیتونه یا حقایق په ډاګه کوم چې دلته څه شوی او څه روان دي.
آرتی ټیکو سنگ وایي دا سمه ده چې د هند او پاکستان ځینو خبریالانو له رسنیزو اصولو سرغړونه کړې خو لویې رسنیزې ادارې خپل کار پر سم ډول پر مخ وړي.
کله چې شخړه دومره لویه شي نو بیا خو واقعیتونه قرباني کیږي او حقایق وژل کیږي. همداسې شوي هم دي. دا سمه ده چې یو شمیر خلک او رسنۍ عقلمندانه او پر اخلاقو ولاړه خبریالي نه کوي، خو زه دا وایم چې زما سازمان یعنی ټایمز آف انډیا او یا نورې لویې رسپانې مسلکي خبریالي کوي.
خو د پاکستان خبریال امتیاز عالم د آرتي ټیکو سنگ د ریز نه مني او تور پورې کوي چې دواړو خواو ته رسنۍ خلک پاروي چې دا ډېر خطرناک عمل دی.
رسنۍ دي جنگي لیونتوب ته خلک نه پاروي، پراپورونو کې دي توازن او اعتدال ساتي، حالات دي لا نه خرابوي، په ذمہواری او مسلکی توب دي کار وکړي. رسنۍ زموږ د ټولنې او خلکو مستقبل په اړه ذمہواری او دندې لري. په جنگونو کې ولسونه تباه کیږي، اقتصاد ړنګیږي او خلک ځوریږي.
هلته د هند او پاکستان یو شمیر فعالانو د فبروري پر 28 په خپلو څرګندونو او لیکنو کې ویلي دي چې د دواړو خواو خبریالان دي بې طرف او کره خبرونه ورکړي، ځکه چې رسنۍ د ولس د دریځ جوړولو او بدلولو کار کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونو ته په غبرګون کې وایي چې د هند او پاکستان روان کړکېچ د افغانستان د سولې په بهیر هیڅ اغیز نسی لرلی. د دغه وزارت ته ویاند صبغت الله احمدی دا خبره کړې ده. خو د نړیوالو اړیکو پوهان وایي چې که د هند او پاکستان ترمنځ جګړه وي نو دا پر افغانستان اغیز کولای شي. رحمت الله افغان رپورټ لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان سوله د افغانانو کورنۍ مسله ده او د افغانستان د سولې بهیر د افغان حکومت ابتکار دی. د دغه وزارت وین صبغت الله احمدی د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې هغه وایي د افغانستان اسلامي جمهوریت په سیمه کې د کړکېچ د کمولو غوښتونکي د تروریزم هغه مسله ده چې ټوله نړۍ ورسره لاس او ګرېوان ده. افغانان د تروریزم لوی قرباني دي. البته سوله د افغانستان کورنۍ مسله ده او له نورو هیوادونو سره هیڅ اړیکه نه لري. موږ هیله لرو چې پاکستانیان دې د سولې په تړاو خپلې ژمنې ترسره کړي او عملي ګامونه دې واخلي، ځکه په افغانستان کې ثبات په سیمه او پاکستان کې د ثبات لامل کیږي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تېره ورځ له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي و چې د هند او پاکستان روان کړکېچ د افغانستان د سولې بهیر باندې منفي اغیز کولای سي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د هند او پاکستان ترمنځ مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې ده. د دغې شورا د دارالانشا رئیس او د سیمه ییزې اجماع لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داودزی په بهرنیو چارو وزارت کې په یوې غونډه کله نړیواله ټولنې وغوښتل چې د هند او پاکستان ترمنځ د روانې ستونزې پر کمولو کې ارزښتمن رول ادا کړي. هغه وایي موږ په نړیواله ټولنې غږ کوو چې د هند او پاکستان ترمنځ د راپورته شوې ستونزې پر کمولو کې ارزښتمن رول ادا کړي. زموږ هیواد په سیمه کې په تیرو 40 کلونو کې دننه او بهر د ستونزو لوړه بیه پرې کړې، ځکه نو په تاوتریخوالي تلفاتو او د تاوتریخوالي په زیاتوالي خپه کیږو. وبلیدل سي چې آیا رښتیا هم د پاکستان او هند ترمنځ روان کړکېچ د افغان سولې په بهیر منفي اغیز کولای سي کنه، دا به په راتلونکي کې معلومه سي.
په داسې حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې نورې هم ترنګلې سوي دي، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره پر ټلیفون خبرې کړې. ویلې چې د پاکستان پر ضد د هند اقدام په افغانستان کې د سولې لپاره شریکې هلې ځلې اغیزمنولای سي. نور حال شاهین بنری راکوي.
د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې د فروری په 26 نیټه قریشي د خپل امریکایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې زیاته کړې چې هند سیاست او انتخاباتو لپاره د ټولي سویلي آسیا امن د خطر سره مخ کول غواړي. د سیمه ییز چارو پو او د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر وایي چې پاکستان په افغان سوله کې مهمه ونډه لري او کچره د هند او پاکستان اړیکې نورې خرابېږي نو ارومرو به د افغان سولې په پروسه خپل اغیز پرېږدي.
دا کومه نوره سخته شي بیا به کمپلیټ ایر کاریډور باندې د ځمکه تګ راتګ به هم شاید چې ریسټریکټډ شي، فوجي کاروایانو ته به فارغ وي. نو په هغه لحاظ خو بیا د امریکې یا د افغانستان سره که نور هیڅ نه وي نو د پاکستان ایر کاریډور یا د پاکستان د ځمکه په لاره امریکا ته نیټو سپلای وغیرہ امریکې فوجانو ته سپلای دا خو ټول بچ زلمه خلیزاد صاحب دا غټیم یا طالبانو هغه ټیم دا پاکستان ته خون زیرا دي
دایره خبره هغه کې به مشکلات جوړ شي.
تر دې مخکې د کابل لپاره د پاکستان سفیر زاهد نصر الله او د پاکستان د فوز ویان میجر جنرل اسب غفور هم ورته څرګندونه کړې وې چې افغان چارواکو ور باندې سخت غبرګون ښودلې وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان سفیر د دغه څرګندونو له کبله احضار کړی هم وو. په کابل کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو یو پوه انتظار خادم وایي د پاکستان او هند د اړیکو د افغان سولې سره تړاو نشته او پاکستانی چارواکي غواړي چې د سولې په پروسه کې د مرستې په بهانه خپل اقتصادي او ستراتیژیکي ګټې خوندي کړي. نوموړی زیاتوي
اصلاً د پاکستان د بهرنی ډیپلوماسۍ تر ټولو یو خيار لار ده، ځکه دوی غواړي چې له یو خوا ځان د قربانۍ ګډولې نکي تر څو د سولې په فعالیت کې د دنیا نه امتیازات وغواړي. دوی هم دا دي وایي چې تمنګه دنیا او خاص کر امریکا د هندستان له گزاره خوندین کی او یا هم زمونږ په منځ کې مداخله ونه کی او زمونږ غړي کې جوړ نه کی که سبا مونږه مثبت رول ادا نه کړی شو نو دا به زمونږ ګناه به نه وي. دا اصلا تر ډیره په هدف پورې کلیوال تکتیک دی، ولې دوی د پاره یو فرصت دی.
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو استازي او امریکایي پلاوی په قطر کې د سولې په خبرو بوختي. د دفاعي چارو یو پوه او د پاکستان د فوز په خوانی بریګیډیر سید نذیر وایي که چرې د هند او پاکستان خبره جنگ ته ځي نو نه یوازې دا چې د افغانستان د سولې په خبرو بلکې په ټول سیمه با خپل اثر پرېږدي.
په دې باندې خو اشرف غنی لږ بد هم کړی او ویل چې دا زمونږ په اندرونی چارو کې مداخلت ته د پاکستان چې هغه هند سره خپل جګړه د پاکستان امن سره نه کوي، لیکن هندستان پاکستان دواړه اتنی طاقتونه دي او کو جنگ وشو نو بیا به دا غینه ضروری خبره ده چې افغانستان به متاثر کیږي، ایران به متکیږي او بلکې ټول علاقه به دا غینه متاثر کیږي.
د یادونه وردا چې د پاکستان د تنظیم لاندې کشمیر کې د هند لخوا وروسته حمله د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ اړیکې کړکیچنې کړې دي. بلخوا پاکستان
د هند او پاکستان ترنګلتیا زیاتېدو له کبله پرون د اسیا او اروپا د ونډو بازارونه اغیزمن شوي او د دواړو هیوادونو کاروبارونو ته یو حد پورې تاوان هم رسیدلی. پامیر ساحل په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د هند او پاکستان ترمنځ د ترنګلتیا زیاتېدو له کبله د آسیا او اروپا د ونډو بازارونه اغیزمن شوي دي. کاروباریان پوهان رویټرز او د فرانسې خبری اژانسونه وایي د فبروري پر 28مه د پاکستان او هند د ونډو بازارونه تر څه بریده تاواني شول او د آسیا او اروپا په بازارونو کې کاروباریانو خپلې پانګې خوندي کاروبارونو ته انتقال کړي. پوهان وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترنګلتیا زیاتېدل یوازې پر سیمه نه بلکې پر نړیوال کچ اقتصادي ستونزې زیږوي او اندېښنې پارولې دي. دوی دا څرګندونې پرون مازیګر تر هغې وروسته مشال راډیو ته وکړي چې سهار مهال پاکستان د کنټرول له کرښې هغې خواته د هوایی بمبارۍ او بیا د هند د ځوابي کاروایي پر مهال د هغوی د الوتکې ویشتو او پیلوټ نیولو خبر ورکړ. د فبروري پر 14مه د هند تر واک لاندې کشمیر په پلواما سیمه کې په موټر بم ځانمرګي برید کې 44 هندي پولیس سرتیري وژل شوي ول. پاکستان میشته جیش محمد ډلې د دې حمله ذمہواري ومنله. تر دې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ترنګلي شول. نوې دلی ویلې دي چې د فبروري پر 28مه د خیبر پښتونخوا په بالاکوټ کې د دې وسلوال ډلې پر مرکز برید کړی، خو اسلام آباد ویل په هندي برید کې هیڅ ځای نه دی په نښه شوی. د کراچۍ د ونډو بازار په خوانی مشر او وسنۍ غړی محمد صدیق دلال وایي د فبروري 28مه پر سهار د هند او پاکستان د نښتې خبرونو تر خپرېدو وروسته د ونډې بازار ډیر تاواني شو. دی وایي د ورځې په اوږدو کې چې یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو پر دواړو خواوو د زغم غږ وکړ او نوی دلی او اسلام آباد هم خپل دریځ نرم کړ، نو د کراچۍ د ونډو بازار بیا ورغید.
بازار بیرته ښه شو. د کراچۍ د ونډو بازار 1400 پوینټه تاوان کړی وو، خو مازیګر مهال بیرته پر خپو ودرید او د تاوان پر ځای ګټه وکړه. که اوس د جګړې خبره نه کیږي او لکه امریکا او د اسلامي هیوادونو سازمان چې پر دواړو خواوو د مذاکراتو ټینګار کړي، نو بازار به بیا ښه شي. خدای دې نه کوي، خو که فرض کا که 15 ورځې هم جنگ کیږي نو پاکستان به زخت تاوانی شي. تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان اقتصاد ډیر کمزور دی، نو دودیز یا روایتي جنگ نشي کولی.
په کراچۍ کې د اقتصادي چارو پوه ډاکټر فاروق سلیم وایي د هند او پاکستان ترنګلتیا که د جګړې لوري ته ځي نو دواړه هیوادونه به خورا تاواني شي ځکه چې د دواړو اقتصادي حالت ښه نه دی.
د پاکستان او هند دواړو تجارتي تاوان زیات. پاکستان هر کال په سوداګرۍ کې له 1.5 واخله تر 15 ارب ډالر پورې تاوان کوي ځکه چې برآمدات یې کم او درآمدات یې زیات. د هند تجارتي تاوان هر کال له 170 څخه تر 200 ارب ډالر پورې وي. دواړه هیوادونه غواړي چې هلته بهرنۍ پانګونه وسي چې دا تاوان پوره کړی سي. نو که اوس په سیمه کې جنگي حالت جوړیږي نو دواړه هیوادونه به له لویو مشکلاتو سره مخامخ سي ځکه چې د بهرنۍ سرمایه‌کاري نه کېدو له کبله به خپل تجارتي تاوان نسي پوره کولای.
د هند او پاکستان خطا یا جګړه پر عام ولست څه اغیز لرلی شي؟ د دې په ځواب کې فاروق سلیم وایي جنگي فضا کاروبارونه ځپي او بیکاری زیاتوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د هند او پاکستان تر منځ د زیات سوي تاوتریخوالي په اړه رپورټونه واورېدل. زموږ همکار ظفر کریمي په تیرو وختونو کې له جنگ ځپلو سره رغېدلې او له هغوی څخه یې دا پوښتلي چې جنگ څه اثرات لري. راځئ چې دغه رپورټ ته واورو.
د پاکستان او هند تر بیلیدو وروستو د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې جنگونه شوي چې پکې د 1915 د 1921 او 1999 میلادي کلونو جنگونه مشهور دي. په 1921 میلادي کال کې د پاکستان او هند ترمنځ د جنگ په نتیجه کې د هغه وخت مشرقي پاکستان د وسنی پاکستان له لاسه ووت او په بنگلاديش ووخت. په هغه جنگ کې د کراچۍ په کیماړی کې د تیلو د ذخیرو سره نږدې بمباري شوې وه چې ګڼ کسان پکې وژل شوي وو. 71 کلن خان صادق د کیماړی مسان سیمه د تیلو د زیرمو سره نږدې اوسېږي. هغه وایي جنگ د سیمه خلکو ته هغه وخت ډیر مالی او ځانی تاوانونه رسولي وو.
د لرګو تالو دلته کې بمونه غورځېدل وو. شاته کمپاوند د باجره پټې به ورته یل د کې بمبار می شول ته بم غورځېدل انو په خپل لاس هم دغه او چې کړیو د وخت مو چې ته بیا دا د کټنه ورته وی او څه کې څو د انکل د کې دا نه ویلې جو چې په دې باندې بم غورځېدل نو په کې لګېل ډیر نه ودا خا د کړي چې تلي الفلا جمعه غاړې تا دا سره پاک د
خان صادق وایي له سیمې ډیری خلک لانډي او نورو سیمو ته کډه شوي هم وو. جنګونه په نورې نړۍ کې هم شوي دي چې لومړی او دویم نړیوالو جنګونو ډیر زیانونه اړولي دي. اولنی نړیوال جنګ په 1914 میلادي کال کې پیل شوی وو او 4 کاله یې دوام وکړ. په دې کې شاوخوا 40 میلیونه عسکر او عام وګړي وژل شوي وو. دویمه نړیواله جګړه په 1939 میلادي کال کې پیل شوې وه او په 1945 کې د جاپان په هیروشیما او ناګاساکی خارونو د اټمی بمونو تر غورځولو وروسته پای ته ورسیده. په دې جګړه کې خواوشه 8 میلیونه انسانان وژل شوي وو. په افغانستان کې د 1300 د پاسه 3 لسیزو راهیسې جګړه روانه ده چې نه یوازې په میلیونونو کسانو ته پکې ځاني زیان اوښتی بلکې ډېری خلک یې بې کوره کړي، مازوران کړي او له نورو ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د افغانستان 40 کلن حبیب الله 2 کلن وو چې پلار ګل احمد یې په جګړه کې وژل شو او د هغه کورنۍ خیبر پښتونخوا ته کډه شوه. د 25 کلونو تر کډوالۍ وروستو چې کله هغه وطن ته ستون شو نو اتکلن زوی الفت یې په خپل کلی کې د میزایل په یو حمله کې وژل شو.
جنگ خامخا زیان اړي. جنگ خو زمونږ تباہی ده. زمونږ پکې بچی مړ شو. زمونږ پکې پلرونه لاړل. د مینځه نن پکې شیرو غورز ویل درا په افغان سوچونو کې د شپې ورځې تیر او چې دا وسه حالات د سولې به څنګه شي نو سناورین نه چې نه ختمي.
حبیب وای په جګړه کې ټوله غاړي بایلون کې وي او د سولې ارزښت هغه چاته معلوم وي چې جنگ یې لیدلې وي. د 1300 د پاسه لسو کلون را هسه د جګړې ورونه د قبایلی زلو ترڅنګ د پاکستان یو شمیر برخو ته ورسېدل چې نه یوازې د قبایلو ډیری خلک به کور کړل بلکې پوزي پرشونونه د ورکو خلکو ستونزه پولیس مقابله زمکلاندي بمونه او نور ډیر ستونزې هم وزېګولې. د پاکستان قومي سملای کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر یو له هغه خلکو څخه دی چې په دغه جګړه کې د خپل کورنۍ له یو درجن څخه زیات غړي بایللی دي. نو موري مشال رډيو ته ویل
یو زمونږ د کورنۍ نه ده پښتنو په خاوره باندې کته ګوري د ډیر وخت نه جنگ مسلط دی. د جنگ نقصانات په خانه ته معلوم شوی دي. د هندستان او د پاکستان چې کوم جنگونه دي دومره زیات دغه جنگونه وي شوی نه دي لکه څومره چې په پښتنو په سیمه باندې جنگونه وګد شوی دي. په جنگونو کې همیشه د پاره د ناناوی دي، مسلمان دي، د بوډاګان دي، دې ته ډیر ځان راسي.
علي وزیر وای پښتانه باید د جنگ لپاره نه بلکې د امن لپاره مظاهری وکړي او د سولې غوښتن کې ووسی. د علي وزیر په وینا پاکستان او هند هم باید د خبرو لاله وسنه کړکېچ پای ته ورسوي.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اس د نوریدونکو په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجا سویدا شاهین بنری را سره په سټوډیو کې دی. راځي چې لاغه څخه د دې سات خبرونو لنډیز واورو.
د دې وخت مهم خبرونه په داسې حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ د کنټرول په کرښه حالات کړکېچن دي. د پاکستان فوجي او حکومتي چارواکو د اپوزیشن مشرانو سره د پارلمان په یو بند کوټه کې معلومات شریک کړي دي. بلخوا د هند د بارنو چارو وزارت پرون په یو بیان کې له پاکستان غوښتلي چې باید د دوی نیول شوي پایلټ ابینندن دوی ته وسپارل شي. پیښور کې په یو وسلوال برید کې د های کورټ یو جج جسټس ایوب مروت او د هغه ډرایور محمد ګل خلیل سخت ټپي شوي دي. تر اوسه لا چا د برید ذمواري نه ده منلې. ټاکل شوی چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو لپاره بله غونډه د خالی یا شنبه په ورځ را جوړه شي. د فاټا گرین الائنس په نوم د سیاسي ګوندونو اتحادیې غوښتنه کړې چې حکومت دې په قبایلي ضلعو کې د پرمختیا لپاره په قومي مالیاتي کمیشن کې د 3% برخې ورکولو ژمنه پوره کړي. دا خبره د اتحادیې مشرانو پرون په پیښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته کړې ده. د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د شمالي کوریا د واکمن کیم جونګ اون ترمنځ مذاکرات څه نتیجې ته د رسیدو نه بغیر پای ته رسیدلې دي. دواړو مشرانو د ویتنام په پلازمینه کې دوه ورځې خبرې وکړې. تمه دا چې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل نن د وینزویلا د بحران په اړه د روسیې او امریکا د دوو جلا جلا قراردادونو په اړه رائے ورکړي. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د شام د صورتحال په اړه د خبرو لپاره پرون ماسکو ته رسیدلې دی. نوموړی هڅه کوي چې ولسمشر ولادیمیر پوټین په دې آماده کړي چې ایران ته په شام کې د خپلې موجودګۍ پیاوړې کولو اجازه ورنکړي.
خبرونه له مشال ریډیو اوریدل شاهین بنیر وړاندې کول. اوسم تاسو د مشال ریډیو اونیزه خبرونه وړاندې کوو. قبایلي سیمې د بدلون پر لور د دې خبرونې کوربه احمد شاه اعظم دی.
قبایلي سیمې د بدلون پر لور د مشال رادیو په ونې خبرونه قبایلی سیمې د بدلون پر لور کې مزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو د خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمو یا په خوانی فاټا کې د قانوني بهیر په اړه بحث واوریدی. د 2013 کال د مې پر 13 نیټه چې کله دا سیمې په خیبر پښتونخوا صوبا ورګډی کړل شوې، نو د پاکستان مرکزی حکومت په دغو سیمو کې د اصلاحاتو او پرمختګ ژمنې وکړې. په روانه خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د تعلیمي څانګې په اړه بحث لرو. د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې د 2013 کال د راپور لمخې په پاکستان کې 2.5 میلیونه ماشومان له ښوونځیو بهر دي. دا ډول په خبر پښتونخوا کې 15 لکه ماشومان ښوونځیو ته نه ځي، او په پخواني فاټا یا قبایلي ضلعو کې بیا 10 لکه ماشومان له زده کړو محروم دي چې اکثریت یې انجونې دي. کله چې پخواني فاټا په خبر پښتونخوا صوبا ورګډه کړل سو، نو زیاتره ځای ولس فکر کاوه چې د تعلیم څانګه به پرمختګ وکړي. خدا چې اوس څه حالت روان دی. په مومند ایجنسی کې یو ښوونکی ګلزاده مومند د پخوا او اوس ترمنځ څه خاص ډول توپیر نه ویني.
که په کاغذي کاروي باندې څه چینج راغلی، خو پریکټیکلی په ګراوند باندې څه چینج نه دی راغلی. او ما غي صاحب بد حالت دي، تر اوسه هم ما غي صاحب بد حالت دي. لکه څنګه چې مخکنی وو ته اکثر علاقو کې ډېر کم تعداد باندې سکولونه دي، او په هغې کې په 3-4 سوه باندې 2 ټیچران یا 3 ټیچران 3 ټیچران هغه اضافي نه. نو یو خو دا مسئله چې 300 ماشومان په 3 ټیچرانو باندې کور کېږي نه. بله دا خبره ده چې دا څومره چې ټیکسټ بک دي هغه په ټایم باندې نه ملاوېږي.
په قبایلي ضلعو کې د تیرو څه باندې 15 کلونو د نامنیو او جګړو پر مهال ګڼ شمېر ښوونځي یا سکولونه په بشپړه یا جزوي توګه وران شول.
د پخوانی فاټا د تعلیمي څانګې د معلوماتو پر اساس په دې سیمو کې څه باندې 1202 سکولونه وران شوي ول. شوونکی ګلزاده مومند وای اوس هم یو شمیر سکولونه وران ویجاړ پراته دي.
اوس هم داسې سکولونه شته چې ماشوم کې ماشومان چې کوم دی استادانو سره همداسې په میدان باندې ناست دي. کومنګ وایو چې 70% سکولونه چې کوم دي هغه کنسټرکشن شوی دي او 30% سکولونه اوس هم داسې شته چې هغه نه چار دیوارې شته دي نه هغه ته بلډینګ شته دي پر اساس ته میدان باندې ناست دي. چې کله باران یې بالکل د ماشومانو چوټي د ماشومانو د سره موږ ټیچران سبق نه شو غوډلې ځکه چې داسې حالات تلته نشته نه دلته بلډینګ شته دي نو بس به بس لازمي چوټي نه ورکو او د ماشومانو هغه وخت هم ضایع کیږي نو بس د هغې سبل لاره نشته.
د قبایلی زلو د تعلیمي څانګې ډایرکټر یا مشر هاشم خان پریدی وای 919 سکولونه بیا رغول سوي او د پاتې 1325 د بیا رغونې کار به هم د خیبر پرسنخوا صوبایي حکومت د 15 کلن تعلیمي پلان پر مهال تر سره سي.
اوس پورې موږ 919 سکولونه چې دي موږ ریکنستراکشن او ریهابلیټیشن کړی دی. اوس موږ سره تقریبا 1325 سکولونه پاتې دي. هغه کې دا موږ پلانینګ دا کړی دی ان شاء الله چې اوس کوم زموږ نوې خبر په پورتنخوا حکومت دی هغه موږ په دې 15 منصوبه موږ چې کومه ریسنټلی لانچ ولا نو په هغه کې زموږ چې څومره ډنګ شوي سکولونه پاتې دي هغه موږ ټول مطلب پلانینګ شوی دی ان شاء الله په دې 2-3 کاله کې موږ یو سکول هم نه پاتې شوی.
د قبالی سیمو د تعلیمي څنګ د معلوماتو لمخې په پخوانی فاټا کې 15,390 سکولونه او 15 کالجونه دي چې یوازې 12 کالجونه د نجونو لپاره دي. بلخوا په دې سیمو کې 3,470 سکولونه د هلکانو لپاره او 2,440 سکولونه د نجونو لپاره دي. د قبالی سیمو په کالجونو کې 9,000 زده کوونکي درس وایي. بلخوا په سکولونو کې شاوخوا 1,00,000 زده کوونکي درس وایي چې 4,13,000 هلکان او 2,60,000 نجونې دي. ځای ولس شکایت کوي چې په دې سیمو کې په کافي اندازه سکولونه او کالجونه نسته چې لکه بلې ماشومان د زده کړو محرومه پاتې کیږي. د تعلیم په برخه کې د کارکونکو غیر دولتي ادارې الف اعلان یو چارواکي عمر اورګزی وایي چې په قبایلي سیمو کې 55% ماشومان له سکولونو بهر دي چې په هغه کې 25% هلکان او 30% نجونې دي.
په قبایلي سیمو کې 57% ماشومان چې دي د سکولونو نه بهر دي چې هغه کې 3% چکم دي د الکان دي او 73% چکم دي د جنکی دي مطلب یو لو تعداد د جنکو د سکولونو نه بهر ده. 62% مشومان د سيدي په قبایلی سیمو کې چې هغه د پنځم کلاس مشومان د سيدي چې هغه د دویم کلاس کتاب نشي پڑھوله یعنی معیاري تعلیم الته کې ډیر کمزور ده. هغه وجوهات هم دادي چې استادانو هغه تربيت چې کوم ټریننګ ده هغه په صحیح توګه نه ده شو ولی چې د دې لپاره اوسه پوری فیډرل ګورنمنټ بیا د څه پلانینګ نو یا خاندې مونټرینګ سیستم ولته.
عمر اورګزی زیاتوی چې هر کال په زرګونه ماشومان د زده کړو په منځ کې سکولونه پریږدي چې لوی وجه په سکولونو کې د اسانتیاو نشټوالی دی.
82% پرایمری سکولونه د قبایلی سیمو کې او بیا چې بر لیول ته لاړ شي مطلب موږ سره میډل او های مطلب های سیکنډري سکولونه نشته نو پلانینګ کې ډېر زیات کیمره غلې ده مطلب چې هغه جنکه چې هغه پزوره باندې سکول نه ډراپ اوټ شي نو څه وجوهات یو خو سکولونو کې میسنګ فیسیلټیز دي مطلب الته په سکولونو کې فیسیلټیز نشته استادان موږ سره نشته او بل ډخت موږ سره مطلب پرایمری نه بعد سکولونه نشته مطلب نه میډل سکول نشته نه های سکول نشته دا ټول دا وجوهات دي. اوس مطلب یو سټیپ دا چې مطلب اپلیکیشن اف سکولونو موږ ته ډېر زیات ضرورت ته په قبایلی سیمو کې چې سکولونه اپګریډ شي موږ سره په فوري بنیادو باندې او موږ سره استادان په غو ریپورت کې دا هم و چې 15000 استادان موږ سره او ورکینګ استادان کې 15000 استادان موږ سره کمې ده او 7000 استادان نور موږ ته سیستم ته ضرورت ته چې دا سیستم جاری وسی.
د قبایلی زلو د تعلیمي څنګ په وینا په پخوانی فاټا کې کلونه وړاندې د شپږنیم سو سکولونو وداني جوړې سوي خو تر اوسه د سکولونو په هیڅ نه دی فعال سوي. چارواکي د دې لامل د شوونکو او په سکول کې دننه د نور اسانتیاو نشټوالي په ګوته کوي خو وايي ډېر ژر به دا وداني په شوونځیو بدل کړي. پر دې سربیره د لژو کالجونو لکباله د قبایلی زلې یو شمیر زده کوونکي تر سکول ختمولو وروسته له نور زده کړو پاتې سي. د کابل زلو د تعلیمي څانګې مشر هاشم خان اپریدی وایي د دې سنځ حل یې په پلان کې نیولې دی.
څنګه الته موږ سره په سیکنډري هایر سیکنډري لیول باندې سیکنډري هایر سیکنډري سکول باندې ځات کم دی کنه نو هغه بوج ټول په کالجونو باندې نو دغه ځای موږ اوس پلانینګ دا دی چې موږ هایر سیکنډري سکول سي وی کنه چې کوم په انټر کلاسز نه یو لسم دوه لسم به هغه موږ جاتو دا مسله چې دا چې کم په کالجونو باندې کم بډن دي دا کم شي کالجونو کې موږ ډی ایس کلاسز هم شروع کړی دي، هغه خو بس ما شفت کیږي هغه طرف ته کنه انټر کلاسز به دې تر سر سیکنډري سره راشي. خو چونکې فوری طور باندې دا مسله شته، زه موږ ته بالکل احساس هم دی او ان شاء الله به پر موږ پلاننګ هم کړی دی.
د ماشومانو زیات شمیر ته په کتو د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې چې لنوي تعلیمي کال یعنی د 2019 کال د اپریل میاشتې راهیسې به د قبایلي سیمو په سکولونو کې دوهم شفت زده کړې پیلوي، چې لمخې به هغه ماشومان چې د سهار لخوا په سکول کې ځای نه لري ماپښین مهال به په سکولونو کې زده کړې ورکول کیږي. په قبایلي سیمو کې د سکولونو پر کموالي سربېره بل ستونزه د ښوونکو یا استادانو کمی هم دی. د قبایلي سیمو د تعلیمي څانګې لمخې دا وخت په دې سیمو کې 18,621 استادان په کار بوخت دي. خود تعلیم په څنګه کې د خبر پښتونخوا مشیر زیولا بنګش وای چې د 2,500 نو ښوونکو لپاره اعلان خپور کړی او ډیر ژر به په کار وګماري.
اوس نو تقریبا 2500 او سزا نوې خلو د قبایلی 7000 کې او هغه کې توازی نکل چې د استهار کم ویل کړی دی چې دا دي سړي کې بدل لوکل کم خلک دی اب د کې حصہ شي دي اول بل لوکل خلک ته دي او خلک کم نشي ملای
خود کرمی دو استادان و اتحادی مرستیال مشر محمد شاه اندیشنه لري چې په خیبر پښتونخوا کې ترزم کې دوه ورسته یو خوا د دوی ترقیان اغیزمن کېدای سي او بل خوا د نو استادانو په ګمارنه کې به قبایلی سیمې لپاره او غرزول سي.
د مو سینیاریټی کومه دی هغه سینیاریټی به د مو علا متاثر شي، مو باندې به د صوبې ولا نور ځایونو نه به کسان راشي او خصوصا د مو اف ار ای علاقې کې کومې دی هغه به سره ډېر متاثر شي. هغه کې به مو لکه زه به یو مثال در کوم چې مو اف ار کوهار چې کوم دی یا اف ار پشاور دی، د دې خپل مخصوص سیټونه او مخصوص پوسټونه او هغه باندې به صرف د اف ار علاقې ولا کسانو برتی کېدله او وست کلا هغه زمشي په صوبې کې نو ضلع سره نو پېښور ضلع ولا کسانو ته بلاره کولو شي هغه به د هغه په پوسټونو باندې رسی، کوهار ضلع ولا کسانو ته بلاره کولو شي هغه به دری او د فارکوارت کوم پښتو مدي هغه باندې راځي.
خو د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي چې شونکو په ګمارنه کې به لمړیتوب د قبایلی زلو استوګنو ته ورکول کیږي. حکومت پر شپږ میاشتنی او 15 کلن تعلیمي پلان سربیره د قبایلی سیمو لپاره 10 کلن پرمختیاي پلان هم اعلان کړی دی چې لمخې به په دې سیمو کې 15,000 نوي سکولونه او 15 کیډټ کالجونه جوړول کیږي. بلخوا به په هر قبایلی ضلع کې د پوهنتونونو کیمپس یا څانګې پرانستل کیږي. خو د هر څه ته په کتو بیا هم قبایلی ولس د عملی اقدام او چټک بدلون غوښتونکي دي. اونیز خبرونه قبایلی سیمې د بدلون پر لور هم دومره و. راتلونکي خبرونه کې به په قبایلی سیمو کې د روغتیا یا صحت څنګ ته کتنه کوو. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو شبکو هم اوریدلای شئ. تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه شکم، خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست او سم د مشال رادیو بلونی خبرونه تاند هلی درته وړاندې کو قربانای فرخنده اسد.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاند هلی.
پوتان دی هلی خبرونه کې په دې خبرې کو چې د خیبر پښتونخوا ته سرکاري سکولونو استادان وای نه یوازې دا چې د 14 ګریډ ته استادانو ترقی وترول شوی، بلکې د استادانو په تبادله یا بدلیانو کې هم مشکلات لري. د نن په پروګرام کې د خزو استادانو د بدلیانو پر مسلو خبرې کو. زه فرخنده اسد یم او پوتان دی هلی خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر ضیاء الله بنګش وایي د سرکاري سکولونو د سالانه او امتحانونو پر وخت د استادانو بدلیانې نه کوي، خو استادان وایي د دوی د بدلیو مسله له ډېرې مودې څخه را روانه ده.
خزی استادان وای دوی د یو سکول نه بل ته په بدلی کولو کې د سړو نه زیات مشکلات لري. د بنو د سیکنډري سکولونو د استادانو د تنظیم یو مشر ډاکټر جمشید وای د تبادلو د مسلو نه تر ټولو زیاتې خزی استادان متاثر کیږي.
کوم وختونه زمونږ دا و چې موږ د نورو صوبو مثلا د بلوچستان په طرز باندې د آزاد سند په طرز باندې د آزاد کشمیر په طرز باندې د ګلګت بلوچستان په طرز باندې ټایم سکیل ورسره ورسره سره سټرکچر راکی. نو هغه چې کله موږ په سټینډ کمیټه کې ډسکشن وکړو هغه زموږ خبره جنون اومنلو هغه سټینډ کمیټه رپورټ ورکړو چې بالکل په نورو صوبو کې ټایم سکیل سره د سر سټرکچر روان دی خو ورسره ورسره په بلوچستان کې لکه دام دی چې په هغه کې سیکنډري سکول کیډر تا ریګولر 17 هم ملو دی. نو پاغه طرز باندې زمونږ یونانی مسلی قرارداد اډاپ شو او په دغه قرارداد بیا مونږه پټ آباد های کورټ کې زمونږ سمل غرو چې هغه ته عدالت تم تلی دی او په دې کې لا ډیپارټمنټ او هغه خپل کنسنسس ورکړي چې دا خو یونانی مسلی اډاپ ریزولوشن دی دا دی امپلیمنت شو راځي کې ریارډ ریسو شي دا سی اوس اوس کم بیا زمونږ نور ټیچر برادر ټول را پاتې دا غیم دا راغو چې په نورو صوبو کې ټایم سکیل تا او سره د سبجیکټ رومنګ ټول لدی راځي بیا موږ ټول ټیچر برادری چې هغه کې زموږ 22 تنظیمونه دي ټول موږ یو آل ټیچر کوارډینیشن کونسل په نوم باندې چې راځي دي کې موږ دا ټول خبرې شامل شو پای کې نورې خبرې هم ډیر دي 16 ډیمانډ او زموږ پای کې چې پای کې ټایم سکیل پلس سبجیکټ دا ایک نمبر ایشو پکې دا وا دا سکول بیس پالیسی ګورنمنت امپلیمنت کول غواړي دا یو غیر پترتی او د قدرتي انصاف خلاف ورزي د بشري حقوق او خلاف ورزي ده چې استاد په ټول عمر په کم ځای کې برتی شو پاغه ځای کې باغ ریټایر کیږي یعنی یو استاد په یو کیډر کې برتی شو او په یو سکول کې برتی شو د په ټول عمر په دغه سکول کې اوس یو سره پار پلانګ ایریاز کې برتی شو نو یا د پرس کا وایف دغه په پار پلانګ ایریاز کې برتی شو نو یا د خاون په پته پکې مایګریټ کیږي یا پرز کړه دی واده نه شو د خاون په پته سي پته پکې واده کیږي دا خو لکه غیر پترتی خبرې دي.
دغه استادان چې زیاتره د شپاړسم گریډ دی وای د نورو گریډونو پرمختګ کیږي خو د دوی د پرمختګ منځوري لا هم د ځن اخکار ده. د تختبای د تعلیم یو افسر اس ټیو نګت سیما وای د 2014 کال راهیسه اوس ته استادانو بدلی نه کیږي چې لوجه خزي استادانې ګڼ مشکلات لري.
لی چې کوم د چا اپوینټمنټ د 2014 لمخ کې شوه د ناغه خو دا سی و چې لکه هغه کې ترانسفر ممکن نو 2014-19 سکول بیس چې کوم اپوینټمنټ وشو د سکول بیس اپوینټمنټ کې لکه سپیشلی هم دغه خبره ده چې فیمیل ته پکې مسله دغه ده چې جنې خو داغه د پلار په ډومیسایل باندې لکه په هغه کلی کې یو هغه یو سی کې هغه برتی شو خو کله هغه واده بل ځای ته وشو لکه چې دا سکول بیس دی نه هغه ته هغه جاب چې کوم دی نو مغه مسله ته جوړ شو چې موږ وایو چې فیمیل ایجوکیشن او فیمیل دی شوبو تر شي نو هغه نور موږ لږ خپل او اسلام ولا ماته کړ چې هغه غل تکي او خپل جاب کنټینیو ساتي نو سوسرال ته خرابيږي چې خر کلی ته زی ال ته شفت کیږي دلته چې سکول خرابيږي نو دا مسله زموږ فیمیل سایډ باندې لکه سکول بیس ټیک ته مېلم نه لري پکاره ځکه چې لکه یو دې بندا چې یو د لپوان شي او ریټایرمنټ کې تیوزي نو دا ما خیال دی چې هغه خوده دې نه کې چې بد کا سپوان شي او لکه ک خوده دې نه کې دا سی نو هغه سکول به مکمل داغه د وځي خراب شي او ډیر خې نو ډیر زیات خوب شي نو کله کس زې په زې خپل ټینور برابرۍ نو زیاته به خي او فیمیل د پاره هم دغه خبره زبر بار بار کوم چې فیمیل د پاره خو سکول به سپوانټمنټ ټوټلی زره دی اگینست یم لکه دا سې نه دی کوکا دا د خپل چې کوم روټین سره زموږ اپوینټمنټ کېدو هم دغه څه پکارو چې کله دا غټ نور برابر شو دا غټ ترانسفر کیږي نو ښه خبره ده دې شوبې ته زموږ فیمیل خو ډیر را روان دي خو دغه د دې او د ان ټی اس فوج باندې خو زموږ ډیر هغه مېرټ ډیر زیات زبردست روان دي خو کسان دا روان دي په مېرټ را روان دي خو یو دته د سکول بیس ول سره مسله ده چې دغه ختمول ضروری دي.
نګت سیما وای که څه هم اوس د خزو استادانو شمیره په زیاتې دوده خو باید دا په یو کلاس کې د ماشومانو د شمیرې په بنیاد نه بلکې د هر مضمون لپاره بیا لا استاد وي.
زمونږ اوس د دې نوې پالیسي مطابق 140 ریشیو باندې لګیا دي زمونږ څومره ډیفیشنسي او څومره لیک ټیچرز دغه تمهونو هغه برابر شو او اوس زمونږ نیکسټ کوم اپوینټمنټ کې دوه لدن زموږ خیال لري چې نور مکافي زمونږ دغه برابر شي چونکہ 140 ریشو کے خودے شو دو 140 ریشو سرا لگیا زمین تی زیاتی کے خو دے سر وزتا سو سیو خبر جب خپل گورنمنٹ تا پیش کول غواړم چې لکا 140 ریشو کے خودے شو چر تکم سکول کے دیر فار فلنگ ایریا دالتا آبادی نشتا خو سکول شتا نو التا سنا سما شمان مطلب دے چې 40 را روان دی تو چونکہ 140 بارے مون سر دادا غلے چې دو ٹیچرز وي نو التا کی چونکہ کلاسونه هم اک شپږ دي سبجیکټ هم اک سچ 42 سبجیکټ زمو ټیچر سیچ کوي فورت او مکه سن کمپلیټ کوي لکه که اغه یو ماشوم ته سبق خي نو هم به وو سبجیکټ ته کور کوي او که اغه لس ماشومان ته خي نو هم نظر چې دا خبره دا 140 ریشو خبره ختمون پکار دي بلکې دا په هر سکول کې د هر کلاس په دغه باندې ټیچر پکار دی څنګه زموږ نوې پالیسی وایي چې شپږ کلاسروم شپږ ټیچرز نو دغه شی په کار امپلیمنٹ کول پکار دي نه کې 140 ریشو باندې ځکه چې یو ماشوم ته خول او زما خیال دی چې 150 ته خول یو شر خبره ده سبجیکټ کې هم دي 70 کلاسونه جیل بیل دي نو او کورس کمپلیشن هم پکار دی او کلاس هم جیل بیل دی نو دې لپاره زما خیال دی چې کاغه د 50 ماشومانو سکول دی او که د 200 نو پر کلاس
نگتسیما دا هم وای یوازې ترقی او د یو سکول نه بل ته بدلی نه کېدل د ښځو استادانو مسلې نه دي بلکې په یو سکول کې د غسل خانو چار دیوالۍ او د کمرو نه موجودګي هم د ښځو استادانو لوی مسلې دي
زه خپل چونکه لکه مونږ سره دلته کې خپل زه تحصیل سطح باندې کار کوم ایل ڈی او پوسټ باندې نو ما سره کافی دلته مونږ سره پرائمری اسکول دي چې په هغه کې موجوده گورنمنٹ بیسک فیسیلیټیز ورک چې مخکې نو لکه وو خو هغه هغه ټایم شي وو چې لکه بس سکول جوړېده نو هغه 73 کې جوړ شو نو ماشوم ما هغه ټایم جوړ شو نو دا هغه ټایم ماشوم چې تر اوسه یوز کېده نو دا غي بسالو نو زمون سکولونو فیسیلیټیز برابر شو خو یو خاص فیسیلیټی چې زه سپیشل ماشومانو لپاره سوچ کوم چې هغه موږ اگنور کړی دي زمونږ دې معاشره کې بعض ماشومان داسې دي چې هغه موږ سپیشل ایجوکیشن سکولس ته نه لېږو همدغې زمونږ ګورمنټ سکولس ته راځي او هغې موږ ټوټلي اگنور کړي دي د دې لپاره هېڅ قسمه موږ د واشروم لکه هغه زمونږ عام کمور زمونږ عام واشروم هغې نه شي یوز کولی نو هغې دپاره فیسیلیټیز چې کوم دي تر ننه پورې لکه زمونږ سکولس کې په هغې کار نه دی شوی نو دغه ضروری دی بل مونږ کوم چې زمونږ بلډینګز جوړ شو زمونږ سکس کلاس روم جوړ شو چې ډېر ښه سوچ دی نوې پالیسۍ مطابق او د هغې سره بیا زمونږ ټیچرز هم هغه شان پالیسۍ کې نوې دغه راغلل چې سکس کلاس روم دي نو سکس هلته به ټیچرز هم کار کوي خو چې کوم دا مخکېني سکول دي نو د هغې لپاره څه سوچ پکار دی چې یاره زمونږ دا لینډ چې کوم دی نو لینډ زمونږ لینډ ډونر نه اخیستل نه دي پکار اگر کومه د چرچا دوري نو راکي کومه ته دوه کانال ولي کې نو یو کانال لا کې او داسې دې کې راکي چې راي بیا لاروم نشته او د خپل مرزه مطابق چې کله زموږ کنډیشنل ګرانټ راشي نو هغه کوم ته پرابلم جوړې دلته کمره جوړه کې دلته م جوړه وي نو فیسیلیټیز را روان دي خو دې لپاره د ټول روم دې خبردار چې لینډ موږ د خپل پرچیز کول پکار دي چې ګورنمنت اول لینډ اصلي دای نه بعد سکول جوړې نو ما خیال زموږ د بیسیک فیسیلیټیز چې کوم دي خو کافي دي
د مردان ضلع یو استاذه فوزیه اعظم وای د خصو استادانو د یو سکول نه بل ته بدلی یا ترانسفر د سړو نه هم زیات ګران کار دی ځکه چې وخزه استاذه نشي کولی چې د نوې ترانسفر پالیسۍ تر مخه د صوبایي اسمبلۍ غړو او یا نورو حکومتي چارواکو ته خپله مسله وړاندې کړي
نن سبا په کې د ترانسفر کمیټې روبل کې دي د ټرانسفر د چې دې چې لکه فار ایگزامپل یو ټیچر د مردانو سیمن کې د هغه په پیپل سکول کې کار کوي هغه لري کارټننګ ایریا ده نو چې هغه راځي یو نږدې وی کنډ پوسټ دي یو خو پکې هغه پولیټیکل فارمیلټي و برابري لکه دا نه دي کول پکار چې پولیټیکل هوتي بالکل ختم شي یو ټیچر به کله په ایم بی اے په سیګر دي کړي ولې ایجوکیشن منیسټر په پرسنل سیکټر په سیګر دي مګر هغه نه به ان او سی خام وخار علیا بیا هغه په یو لوکل سکول باندې اپلای وکړي نو پاره کې څلور پنځو نورو کړیا نو پاره کې من پسند سلیم شیا او میرټ فالو نه شیا او دا نورې چې کومې دي نو دا جنرال هغه بیوروکراټیک نیچر کې راځي چې دا دفتر ته فالو کړی شي نو چې اوس یې پیژنم او وزو ولزر کار وکړم
او که زه نه پېژنم نو زه به زما پسې څه پرسنل انټرسټ دی هغه بابول ورشه او دغه بابول ورشه که نه لکه ډېر زر وله کار نه کوي هو وله پېله زړه ستړي کړي ستړي کړي کله چې یو پسې راشي نو هغه نه کمی کړي مطلب دا خبرې پکې شته چې کار ډیلی ډیلی
د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر ضیاء الله بنګش وایي د ښځو استادانو که د تبادلې مهمه مسله وي او ودونه نورو لرو پرتو سیمو ته شوي وي نو د بدلې کوشش به یې کوي.
بدلې وکیږي خو هغه مطابق لکه چې اوس ټیچر دی هغه ودو شو او هغه بیا بل ضلع ته لاړ شي نو بیا هغه ته مو هغه مطابق ورته هغه د ټرانسفر مطابق لکه اوس یوه ښځه دی هغه پېښور وه او هغه ودو شهرسدی کې وشي نو بیا دغه علاقې مطابق موږ ورته ترانسفر وکړو د هغې بس خپل علاقې ته واستو که نه بس زموږ سره اوس نور کیسونه راغلي دي او ډېرو ښځو ودونه بس چا ساؤت وزیرستان کښې شوي دی چا نارت کښې شوي دي چا خیبر کښې شوي دي نو هغه هغې ته مو هغې کښې اپلیکیشن راغلو هغه باندې موږ ورته د ترانسفر کوم معاملات یې ورته وکېږو نو دا ټیچر کومې دا به په دې نارت وزیرستان ساؤت وزیرستان ته به لاړې شي.
ضیاء الله بنګش دا هم وایي په موجوده وخت کې د قبایلي ضلعو نه د خیبر پښتونخوا نورو سیمو ته د استادانو تبادلې نه کوي ځکه چې له وړاندې نه په قبایلي ضلعو کې د استادانو خاص کر د ښځو استادانو سخت کمی دی خو د نورو سیمو نه قبایلي ضلعو ته ممکنه ده.
چارسدې مومندونه چارسدې ده خاص په دې څه ګراوند څه بریزن وی او ټیک ده خو لکه داسې فلحال مو لکه د عام همداسې ترانسفر غواړي چې یاره به زه ترانسفر شم نو دا فلحال مونږ اجازت پکې نه ورکو مونږ ته آلریډي هلته کې مونږ ته په دې قبایلي اضلاع کې مونږ ته د ټیچرانو ډېر زیات ضرورت دی او فلحال مونږ نور هم ټیچران هغو لپاره مو اډورټایزمنټ کړی ده بس لکه ډېر زیات جنوین کوم کیس وي هغه جنوین کیس کې به مو هغې ته مو اپروول ورکو بیا معاملات فاتح ہوں اور معاملات مطابق مو کبھی لوکل فیمل نہ ملے گی نہ بھی آپ مطلب کا نور اضلاع اپلائی کری آپ کو.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې
اوریدونکو دا واده دی او نه خبرونه چې تاسو باورید از فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان.
جام ہمشتا ہمشتا پاک دے مخا میرے جانان ہمشتا دے جام ہمشتا ہمشتا دو یا خدایا خیر دخ پلی ایمان 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 بدر نہ غواڑو تیرا کڑے دے جانا 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 بدرنا واڑو